یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم آزادی رادیو اوری په سر کې هم د ساعت خبرونه په بدخشان کې د طالبانو ځای چارواکي وایي چې د یخې هوا له کبله نه ماشومان مړه شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزودین احمدی د پنجشنبې په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې دغه ماشومان تیرو څو ورځو کې په شهر بزرگ جرم او بهارک ولسوالیو او مرکز فیض آباد کې مړه شوي دي. په غور کې هم سړې هوا یو کلن ماشوم مړ کړی دی. دا خبره د غور د ولایتي روغتون چارواکو آزادی رادیو ته تایید کړي. د روغتون د احوال مخې په دې وکلن ماشوم سربیره چې د سړې هوا له امله یې سا ورکړي، پنځه نور کسان د سړې هوا له امله سخت ناروغ شوي هم دي. د طالبانو پیښو ته د رسېدو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې سړې هوا په اتو ولایتونو کې نږدې اتیا کسان مړ کړي او اویا زره څاروي یې له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې د نجونو د ښځو او کار او تعلیم په اړه اندېښنه ښودلې. دا میرمن امینې د ښځو او نجونو د کار او تعلیم په تړاو د طالبانو د پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې. امینې محمد او مولوي حنفي د چهارشنبې په ماښام په ارګ ماڼۍ کې سره کتلي او د دې لیدنې جزئیات او عکسونه د ارګ پر ټویټر خپاره شوي. د نیوزیلند صدر اعظم جسنی دا اردرن وای په راتلونکو څو اونیو کې استعفا کوي. هغې دا خبره په یوه کانفرانس کې وکړه او ویل چې د څلورو نورو کلونو لپاره د رهبرۍ اړینه انرژي نه ده ورپاتې او هیله منه ده چې د کارګر ګوند له خوا یو نوی کس صدر اعظمۍ ته وټاکل شي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف نن د خپل هیواد ولسي جرګه لغوه کړه او اعلان وکړ چې د مارچ په 19 دی وار له مخه پارلماني انتخابات ترسره شي. په قزاقستان کې دوه میاشتې مخکې د ولسمشرۍ وار له مخه انتخابات وشول. دې ټاکنو ته د پروسه کال د جنوري د میاشتې حکومت ضد خونړیو مظاهرو لار هواره کړه. د ارمنستان په یوه پوځي اډه کې د اورلګیدنې په پایله کې 15 پوځیان مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي چې دا اورلګیدنه د جنوري په 19 د دغه هیواد پلازمینې اروان ختیځ ته په 100 کیلومترۍ کې رامنځته شوې. د ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله به په مارچ میاشت کې د آسیا د ملتونو په جام کې ګډون وکړي. د فوټبال فدراسیون د خبرو پر اساس د افغانستان ساحلي فوټبال لوبډله به په الف ګروپ کې له تایلند، بحرین او سعودي عربستان سره سیالي ترسره کړي. دغه سیالۍ چې تایلند هیواد کوربه دی د مارچ میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او پایلوبه به یې د همدې میاشتې په 26 نیټه ترسره شي. دا و خبرونه وړاندې په دې خبری مجله کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت مشرتابه تایید کړي چې ملګرو ملتونو د نجونو د تعلیم او کار بندیز اندېښنې ورسره شریکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو مرستیاله امینه محبت محمد د کابل پر سفر بوخته ده. میرمن محمد له طالب چارواکو سره پر نورو کومو مسلو خبرې کړي.
په دې لیدنو کې ټینګار وشو چې دغه ډول لیدنو ته به دوام ورکول کېږي. یوازینۍ لاره د اعتماد جوړونې دا ده چې دغه لړۍ دوام پیدا کړي.
د دې خبرو اغیز او پایله څه کېدلی شي د چارو دی وکتونکي نظر را اخلو. یو شمیر افغان میرمنې وایي طالبان دې لږ تر لږه د اسلامي هیوادونو سپارښتنې ومني.
ټول هیوادونه قطر، عربستان، ترکیه، ایران، هلته مسلمانان اوسیږي، ټول په نارمل توګه خپل زده کړې کوي.
لویدیځ هیوادونه سلا شوي چې اوکراین ته نوي تجهیزات ورکړي. ژمي کې د تودولو یوه مشهوره وسیله سندلی ده. دا وسیله څه ډول او څنګه کاریږي په دې اړه درته راپور لرو.
سندلی په شکل مربع او یا مستطیل.
سندلی د مربع یا مستطیل په شکل لرګي جوړیږي. البته د کورنۍ او د غړو د شمیر په اندازه جوړیږي.
نور راپورونه هم شته. هله دا ملتیانو وکړه.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. د طالبانو د حکومت مشرتابه تایید کړي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار پر بندیز اندېښنه له دوی سره شریکه کړې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالې امینه محمد چې د کابل پر سفر بوخته ده، پر طالب چارواکو سربیره له یو شمیر پخوانی یو سیاستوالو سره هم کتلې دي. دا چې طالبانو له میرمن محمد سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړي، همکار می خاطر پردیس دغه موضوع تعقیب کړي. دا مهال استودیو سره وصل دی. خاطر صاحب ستړي مشي، تاسو راته دا وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې کم تر کمه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله په کابل کې ده، له طالب چارواکو پخوانیو سیاستوالو سره یې کتلي دي. طالب چارواکي څه وایي او خپله د ملګرو ملتونو استازولۍ په دې اړه څه څرګندونې کړي؟
سلام تاسو ته، لودین صاحب، ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. هو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد دا محل په کابل کې دا تازه د چهارشنبه ورځ نه وخت د رئیس الوزرا یا د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال اداري مرستیال عبدالسلام حنفي سره کېدلې دي، او په دغه کتنه کې غوښتنه کړې ده چې دوی کومې پریکړې کړې دي د میرمنو او نجونو په اړه، باندې هغې پریکړو باندې په بېبکتله سره کتنه وکړي. د طالبان د حکومت د ارګ په ټویټر باندې لیکل شوی چې امینه محمد چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د راغلي پلاوي مشري کوي، په دې لیدنه کې ویلي چې د افغانستان راتلونکی د دغه هیواد د نسل د تعلیم سره تړاو لري. د ارګ په ټویټر باندې وړاندې لیکل شوی چې مولوی عبدالسلام حنا کابل ته د راغلي پلاوي د غوښتنې په ثواب کې بیا ویلي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې پام کې نیول شوی، او نړیواله ټولنه باید بشری مرستې چې میلیونونه افغانان ورته اړتیا لري له سیاسي مسایلو سره ګټ نه کړي. او د ارګ په ټویټر باندې دا هم لیکل شوی چې ښاغلیانه چې د خپلو خبرو په دوام کې د ښځو د کار مسله د خبرو له لارې د حل غوښتنه کړې ده، ویل دي چې دا مسله باید د خبرو له لارې حل شي. خو تازه بیا د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد ازادي راډیو ته د دغې کتنو په اړه باندې نور جزئیات هم وړاندې کړي دي، هغه خبرې به واورو.
په دې لیدنو کې ټینګار وشو چې دغه ډول لیدنو ته به دوام ورکول کیږي. یوازینۍ لاره د اعتماد جوړونې دا ده چې دغه لړۍ دوام پیدا کړي او نظریات له یو بل سره شریک شي. په خپل وخت سره به په اړیکه کې اوسو چې دا کار وشي او ګټور به هم وي.
په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان له طالب چارواکو سره د ملګرو ملتونو د پلاو د ناستو دغه لړۍ مهمه او ګټوره بولي، خو وایي چې دغه ناشته پایلې به دومره ژر اغیز لري نه باسي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون چې د طالبان لخوا منحل اعلان شوی، په خاني مشر شهادت اکبر هم ازادي لري ته دیاړه داسي ویل.
البته افغانستان ته د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو سفر خای د تګلارو په بدلیدو سمدستي اغیز ونه کړی، خو دا ډیره مهمه ده چې د ملګرو ملتونو چارواکي افغانستان ته سفر وکړي او د ښځو د اساسي حقوقو په اړه خپل خبرو ته دوام ورکړي.
اغلی محمد په کابل کې د لدی وړاندې د بهر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، قانی ولسمشر حامد کرزی، او د تیر جمهوریت نظام پر مهال د ملي مصالحې علي شورا لمشت عبدالله عبدالله سره هم لیدلی وو. نړیوال ټولنې لودین سپتل ټینګار کړی چې طالبانو سره د بشري حقونو پر رعایت یو خاړی کې غواړي او ټول ګډون حکومت څنګه هم کړی ده. خو بیا دا هغه څه چې تر اوسه د طالبانو حکومت د دوی په وینا کې پوره کړی نه دی او طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. بل لودین سپتل
ډیره مننه. همکار می خاطر پردیس و چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستيال امینه محمد او طالب چارواکو ترمنځ د لیدو کتو جزئیات راکول، تاسو واوریدل چې د طالبانو د حکومت مشرتابه تایید کړي چې د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي استاد د افغان خزو او نجونو د کار او تعلیم پر بندیز اندېښنې ورسره شریکی کړي دي. د ملګرو ملتونو لخوا دغه ډول اندېښنې او د طالبانو لخوا تایید په څه معنی؟ په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات د موضوع د تحلیل لپاره د مهال سټوډیو ته وصل دی. سادات صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر ولې اوس چې دا یو نیم کال وزي د طالبانو د حکومت په اصطلاح هغه د واکمنۍ له لومړۍ درجه ځای نه یا له ارګه دا سیغه پورته کیږي چې ملګری ملتونه د خزو د نجونو د خزو او نجونو د کار او تعلیم د حقونو په اړه اندېښمن دي؟
سلامونه او احترام. خوب دا داسې خبرې دا نیوی خبر ندی. اصلی مشکل داده چې په افغانستان کې د تصمیم گیری مقام، یعنی د تصمیم گیری اصلی مرجع قندهار ده، او دا تصمیم هغه وقت تعویض کیږي چې د طالبان مشر امیر المومنین او د قندهار مشر تابه باید دغه پخوانی تصمیم لغوه کی. په همدې خاطر دا ازارات چې په کابل کې کیږي د ښځو د حقوق دپاره، یعنی د مشکل د حل دپاره کومه ګټه نه لري متاسفانه.
ښه، سادات صاحب، تاسو وایئ چې دغه خبرې نوې نه دي، او دا یادونه مو هم وکړه چې ممکن اغیز او پالې هم محسوسه نه وي، نو په دومره لوړه کچه د ملګرو ملتونو د یوې استازې سفر به کابل ته فکر کوي دغه مسلې حل نه کړي؟
دا سفر خو معلومدار ډیر با اهمیت سفر ده، او اغمره چې د بین المللي جامعه او د ملل متحد توجه ډیر وي په افغانستان کې، دا خو د افغانستان معلومدار په ګټه ده. مګر دا سفر دا هیئت نشي کولی چې دا موضوع دا مشکل حل کړي، ځکه چې دا تصمیم امیر المومنین نیولی ده د طالبان، او اصلی تصمیم د طالبان د مشرتابه د رهبری پلاس کده. متاسفانه یو دس حالت را منصه شویده محترم لودین صاحب، چه هم طالبانو د افغانستان خلق، طالبانو د خزو او انجونو حقوق گروگان نیولیده، او جامعه بین‌المللی هم غوالی چی یو نوه د دی موضوعه دی یو وجل مصالحه پو آیس، یعنی دی یو ابزاری بردو کی.
بله،
دی خاطر زگمان هم چه دا آیت د افغانستان مشکل او د خزو او نجونو مشکل به حل کی.
او سادات صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم، طالبان هم اندېښنې تاییدوي، د ملګرو ملتونو اندېښنې تایید کړې، څه موده وړاندې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بیړنۍ غونډې اندېښنې تایید کړې، خپله د طالبانو د حکومت له منځه مثلا شیر محمد عباس ستانکزي په زغرده وویل چې د مشر یا د ملا هبت الله هر حکم یا هر فرمان باید ونه منل شي، هغه فرمان باید ومنل شي چې د دوی په ټکو اسلامي او شرعي چوکاټ یا ریښه ولري. څه فکر کوئ د نجونو د تعلیم او کار په اړه د ارګ او د طالبانو د مشر ملا هبت الله ترمنځ فکر کوئ چې د نظر اختلاف شته؟
معلومدار د طالبان په منځ کې نه تنها دا موضوع، په ټولو مسایلو کې اختلافات موجود ده. په همدې مسله کې دا د وزارت خارجه سرپرست، د وزارت خارجه معین، یا په کابل کې چارواکي نظریات متفاوت، مګر اصلي خبره دا ده چې تصمیم د طالبان په منځ کې تصمیم چی نیسی، اگه اصلی مشرتابه ده چه گمان کوم پنده یا اول از کس دی چه اگه موقف، اگه داغوی موقف چه ده یو ایدولوژیک او کاملا فقهی موضع ده.
بله،
چه ده امیر المومنین لخوانه اگه صادر کی گی داغوی پا فرمانون و پای صادر کی گی
کورم ودان
طالبان قاضی القضات.
هو، ډیره مننه ښاغلی سادات، بخنه غواړم چې تاسو خبرې مو پرې کړئ ځکه د خبرونې وخت تنگ دی. ډیره مننه. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وو چې کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې پر سفر، او هلته د طالب چارواکو سره د لیدو کتو د اغیزو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د سړې څپې لپایلا تر اوسه لکتر لګا اتاو یا کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، او لزګونه زره څاروي هم تلف شوی دي. اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ موسسې په دې اړه باندې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په همدې سړه هوا کې کم تر کمه 20 میلیونه افغانان بیړنیو مرستې ته اړتیا لري. سره صلیب هم وضعیت همداسې ښودلې او د لاسنیوي غوښتنه یې کړې ده. دا چې د اوچا اندېښنې څه دي همدا موضوع زموږ همکاري فریدې سیال تعقیب کړې. د مهال را سره سټوډیو کې وصل ده فریده جانې، د اوچا د اندېښنو جزئیات کاوریدونکو ته وایي. ستاسو غږ فکر کوم نه لرو، تاسو خپل میکروفون آن کړئ، ستاسو غږ به موږ ته ورسیږي. فکر کوم ستاسو میکروفون کې ستونزه ده. اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 20 میلیونه کسان په همدې سړه هوا کې مرستو ته اړ دي. سره صلیب هم ورته اندېښنه ښودلې ده. په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د سړې هوا له کبله لږ تر لږه 80 کسان په ټول افغانستان کې مړه شوي او 10,000 څاروي هم له منځه تللي دي. د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت هم همدا شمیرې تایید کړي خپرې کړي دي، خو ویلي دي چې دا ارقام ابتدایي دي او داسې اټکل کیږي چې ممکن د اصلي زیانونو شمیر تر دې هم لوړ وي. ازادي راډیو اوري تاسو مخامنه خبری مجله دا شیبه پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. اوریدونکو را سره وڅی تر لاندې خبرتیا ورسته ها تخنیکی همکار اشاره کوي چې له فرید جان سره تخنیکی څنګه هواره شول. استودیو ته وصل د مهرباني وکړئ فرید جان د موضوع جزئیات وایي.
ډیره مننه کورمودان لودین صاحب. په تاسو سال کې چې په افغانستان کې د یخنۍ څپه ورستر بلې مرګونې کېږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي دي چې د سخت یخنۍ له امله د افغانستان په لویدیز، ختیز او شمال کې زرګونه څاروي مړه شوي دي. اوچا پرون چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه په دې اړه اندېښنه ښودلې ده او لیکلي دي چې په تاسو سال کې چې په افغانستان کې یو شمېر میلیونه وګړي بیړني خوراکي او کرنیز توکو ته اړتیا لري، د څارویو او شتمن او داسې اشتمنۍ او للاسا ورکول به خلک نور هم له ستونزو سره مخ کړي. دا اندېښنې وروسته له هغې چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو مسؤول عبدالله محمدي رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې سخت یخنۍ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږه 80 کسان وژلي دي او تر 10,000 زیات څاروي هم له منځه وړي دي. نوموړي ویلي چې دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی. دغه طالب چارواکي زیاته کړي ده چې د اټکل له مخې سړه څپه به یو بله اونۍ هم او یا هم تر هغې د ډېر وخت لپاره دوام وکړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي او د دې هیواد میلیونونه وګړي نشي کولی چې خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. آی سي آر سي هم په ټوټر پاڼه لیکلي دي چې روان سخت ژمی د خلکو د ستونزې له هم ډېرې کړي دي. سره صلیب ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې لڅباندی 40 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نږدې 40 میلیونه وګړي د خړو د خوندیتوب له جدي ستونزو سره مخ دي. او همدارنګه ویلي دي چې 4.1 میلیونه وګړي د خړو له شدید کمښت سره بیا مخامخ دي. د روانې میلادي میاشتې لسمې نیټې څخه د کابل په ګډون د افغانستان په غور او یوشمې نور مرکزی سیمو کې د حرارت درجه منفي 3.3 هم اخته شوې ده. پر افغانستان د سړې هوا زپون کې څپه داسې مهال لغلي چې دی وړاندې دغه هیواد د نازکه بشري نورین سره هم مخامخ و. ملګرو ملتونو په تیر دسمبر میاشت کې د خپلې یوې ارزونې له مخې وویل چې په 2023 کال کې بعد افغانستان څه باندې 80 میلیونه وګړي بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ډیره مننه زموږ همکار فریده سیال و چې د افغانستان او د افغانانو د وضعیت په اړه د اوچا او د سره صلیب د اندېښنو په اړه راپور راکوو. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په نادولتي ملي او نړیوالو مرستندوی موسسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو د کار بندیز له اړمنو افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو بهیر اغیزمن کړی او زیات شمیر ادارو خپل مرستې ځنډولې دي. دا چې دغه اندېښنې څه دي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان یو شمیر ولایتونه له بې ساري زپونکي سړې څپې سره مخ دي. طالب چارواکو تایید کړی ده چې سړې هوا لسګونه کسان مړه کړي.
با تاسف از اثر سردی هوا از تاریخ 20-29 جدی سال روان در سطح کشور به تعداد 78 شهید، 1 زخمی و 77,000 معاشی طلب شده است.
د چاپیریال کتونکو د هوا دغه سړخت اقلیمی بدلون یادوي او لک تر لګه په تیرو دریو لسیزو کې بی ساری بولی. که څه هم خلکو ته په ځینو سیمو کې سونتوکي ویشل شوي خو کافي نه بلل کیږي. نړیوالو سازمانونو ویلي افغانان د خوړو او سون توکو ترمنځ یو انتخاب لري. د افغانستان په ځینو سیمو کې هوا منفی شلو ته ښکته شوې ده. د طالبانو له راتګ وروسته دا دوهم ژمی دی چې افغانان له بشري بحران سره مخ دي. د سون توکو زیاتره مرستې پخوا د بهرنیو موسسو لخوا ویشل کېدې، خو د خیریه موسسو د کارونو په ځنډیدو بېوزلي خلک سخت اندېښمن دي.
تاسو ازادي راډیو او ازادي راډیو اوس د شپې له شپږو د سهار تر شپږو په منځنیو دولسو شپږنوي صفو بیرته اوریدلی شئ. اوریدونکو اوس هم یوه نړیواله موضوع را اخلو. لویدیځوالو دا سلا مشوره ګړندۍ کړې چې اوکراین ته نوې درنې وسلې وسپاري. دا مشورې په داسې وخت کې کیږي چې کیف د روسیې د پرله پسې بریدونو په خاطر د ټانکونو بیړنۍ غوښتنه کړې ده او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي ویلي دي چې د جګړې د لومړۍ کرښې وضعیت سخت دی. دغه موضوع زموږ همکار احمد شیبر تعقیب کړی. شیبر صاحب، مهرباني د موضوع جزئیات که اوریدونکو ته ورکړئ.
مننه لودین صاحب. لوید آسټن د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د جرمني له دفاع وزیر بوریس پیستوریوس سره په برلین کې ولیدل. تر دې مخکې آسټن په رامشتاین کې د امریکا په پوځي اډه کې د اوکراین له تماس ګروپ سره غونډه کړې وه. په دې غونډه کې اوکراین ته د وسلو د ورکړې مسله څېړل شوې وه. د جرمني له دفاع وزیر سره د غونډې پر مهال آسټن وویل چې برلین مهم متحد دی او د جرمني مننه وکړه چې د اوکراین په جګړه کې د اوکراین د دفاع ننګه کړې ده. د امریکایي چارواکو په وینا داسې راپورونه خپاره شوي دي چې آسټن به په پیستوریوس فشار راولي چې جرمني سخت ټانکونه اوکراین ته وسپاري. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي د جنوري په 14مه ویلي وو چې دی هیله من دی چې د رامشتاین د غونډې په ترڅ کې به اوکراین ته د وسلو د ورکړې مهمه پرېکړه وشي. بلې خواته لودین صاحب، د روسیې پخواني ولسمشر دمیتری میدفیدف یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د ماسکو مات شي د اټومي جګړې سبب شي. او د اروپای شورا مشر چارلس میچل د پنشن بي پورس د خبرو لپاره کیف تر رسیدلې ده. میچل په ټویټر کې لیکلي دي چې د همکارۍ پر ټولو اړخونو د خبرو لپاره بیا په کیف کې يم. تر سفر مخکې میچل په ټویټر کې دا خبر هم کړې و چې اوکراینیان د خپل خاورې لپاره جګړه کوي، د په وینا د خپل ماشومانو د راتلونکي لپاره جګړه کوي، او په ورته وخت کې دوی د سولې او سوکالۍ لپاره د اروپای ټولنې د ګډ ارزښتونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کوي او دوی د اروپای ټولنې د ملاتړ وړ دي. د اوکراین د جمهوری ریاست د دفتر رئیس اندری پرماک په ټلګرام کې لیکلي دي چې وخت نه لرو او دا پوښتنې نور باید ژر تر ژر ختم شي چې آیا اوکراین ټانکونو ته ضرورت لري او آیا اوکراین دافع هوا ته اړتیا لري.
ډیره مننه همکار مو احمد شیبر و چې ویلې لویدیځو هیوادونو دا سلا مشورې ګړندۍ کړي چې اوکراین ته نوي پوځي تجهیزات او درنې وسلې ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم یو په زړه پورې مطلب ته راځو. سندلۍ په افغانستان کې د خونو د ګرمېدو لرغونی وسیله ده. که څه هم د خونو د ګرمېدو لپاره پوروسته یو کې نوې سیستمونه جوړ شوې، خو زیات شمیر بې وزله افغانان لا هم د ژمي په سړه هوا کې د خونو د ګرمېدو لپاره سندلۍ کاروي. خو پښتنه دا ده چې سندلۍ څه ډول جوړېږي، څومره لرغونی قدامت لري او ګټې او زیانونه څه دي، تفصیل په دې راپور کې اوري.
همو وختو کې شهر کو نه بود.
سندلۍ په ژمي کې د خونو د ګرمېدو تر ټولو ارزانه وسیله ده چې په سړه هوا کې د کورنۍ ټول غړي پکې ناست او لګر مو چایو سره توت او غزان خوري. که څوم د افغانستان په بیلابیلو خارونو کې د خونو د تودولو پر مختلفو وسایل په ځانګړي ډول د لرګیو، غازو، تیلو او برقی بخاري او مرکز ګرمیان شته، خو لا هم ډیر شمیر افغانان له سندلۍ ګټه اخلي. سندلۍ ل لرګي جوړیږي او مربا ته ورته شکل لري. په منځ کې د ډبرو سکاره کې خودل کیږي او یو لویه کمپله پرې چول کیږي. د هرات ولایت اوسیدونکو ناهید نقشبندی د سندلی پاړه وای
سندلی په شکل مربع او یا مستطیل
سندلی د مربع یا مستطیل په شکل لرګي جوړیږي البته د کورنۍ او د غړو د شمیر په اندازه جوړیږي او وروسته ترې ټول ګټه اخلي کله چې سندلی جوړ شي یو لوی کمبل ته ورته ټوټه پرې اچول کېږي او ښه په سلیقه جوړیږي د پاسه پرې وچه او تازه میوه او دغه شان بیلابیلې غذاګانې کېښودل کېږي او استفاده ترې کېږي
پسندلیو کې د ډبرو د سکرو استعمال او په نورو عامو بخاریو کې استعمال توپیر لري پسندلی کې باید د ډبرو سکاره د یو مسلکي کس لور ځای پر ځای او تازه شي تر څو د خطرونو مخه ونیول شي ناهید نقشبندی پسندلی کې د سکرو د تازه کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ګرم کردن از سندلی د قال استفاده میکنم که
د سندلی د ګرمیدو لپاره له ډبرو سکرو ګټه اخستل کیږي د فلزي منقل په ماینس کې لگا چول کیږي او پکا ورته وهل کیږي چې ښه تازه شي کله چې ښه روښانه شي نو ګاز یعنی کاربون ډای اکساید خارجيږي د ګازو له بهر کېدو وروسته پرې یو اندازه ایره چول کیږي تر څو حرارت په ځای پاتې شي کله چې په خونه کې کیښودل شي د نارنج یا مالټې پوستکی پرې کیښودل کیږي چې خونه هم خوشبو کړي
او فضای خونه را مو
خو سندلی خای یوازې د خونو د ګرمېدو خو وسیله ونه وسی بلکې د کورونو د غړو ترمنځ د کیسو او خاطرو د تازه کېدو خو وسیله هم کیدای شي د کابل اوسیدونکو شپېته کلنه پریګل چې لډیرو کلونو راهیسی په سړه هوا کې سندلی ګدی او خې خاطرې ترې لري ازادي راډیو ته وویل
وخت وخت غپونه
په وخت کې نور څه نو یوازې سندلی وي د سندلی په سر به متود چارماس او سمزلی واچولې او له هر لول به وته راټول شو او ورته به کېناستو کیسې به مو کولې هغه وخت تلویزیون نه و رادیو به مو اورېدله موږ به مشرانو کړتلو هغه وخت داسې فیشن نه و هغوی به کیسې کولې او موږ به اورېدلې ډېره بېغمي وه
بېغمي بود
خو له سندلی و ځینې بدې خاطرې هم لري د هرات اوسیدونکو محمد سرور راته لسندلی د خپل خاطرې پاړوي
خاطرې کې از سندلی
لسندلی چې زه کومه خاطره لرم هغه دا ده چې کله به مې چې د سندلی سکاره تازه کبل نو پس پرغی وب مې جامع سوري کېدی او د ماشومان مور براته هر وخت په غوسه و
اوریدونکو د سندلی په اړه راپور واورید په د هیله چې په د جمی په د سړه هوا کې تاسو خونی هم تودی او اوسی د خبری مجلې د پایشي بوته نګدي شوی یو اوس زموږ سپورتي خبريال بختيار ساحل استودیو ته وصل دی ساحل صاحب د سپورت له ډګره نوی خبرونه او راپورونه سدي ساحل صاحب زما غاوري زموږه سپورتي خبريال استوديو سره وصل دی فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده هڅه کوي چې د ورستیو خبري پیښو پاړه ل بختيار ساحل واورو ساحل صاحب فکر کوم تخنیکی ستونزه ساوریدونکو تاسو پیغامونه اورو
تاسو ل پیغامونو
ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه دا یو غوښتنه مې د مشرتابه نه ده چې د شپون موسسه چې په کونړ ولایت کې فعالیت کوي او یو شمېر مستحق خلکو ته توزیعګانې کوي د خوراکي توکو نو ټول خلک چې غریب خلک دي نو زه ترې اورم چې د غوړه ترخه وړه توزیع کوي نو له مسؤولو اشخاصو څخه مو هیله ده چې دغه موضوع غم وخوري تر څو خلکو ته با کیفیته غذا توزیع شي نه بې کیفیته دا په دې خاطر باندې چې زمونږ خلک غریب خلک دي او اقتصادي ستونزې لري او تر دې دمه په دغه باندې په ډالر او روپۍ راوځي خو بل خواته په دغه په یو ناچیز روپو باندې خستل کیږي او خلکو ته توزیع کیږي نو تاسو مشرانو څخه مداهله ده چې دغه موضوع بررسی کوي او جدا د دغه کنټرول غمو کوي ډیره مننه ښه وختونه خدای پامان
السلام علیکم زه حسن د کابل ولایت د ګلدری ولسوالینه منګه یو د ستونزې له روسي د یخنۍ له وجې نه د برق مشکلات ډېر د ډېر ستونزې پېښ کړي تاجکستان هیواد د ترکمنستان هیواد د دې ډېر هله کې کله په یو باندې برق کټ کوي کله په بل باندې برق کټ کوي وایي ستونزې کې راوتلي دي باید سیدا برق پرې دي
یو تن افغان خبرې کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم غواړم یو پیغام ستاسو د رادیو د لارې نه د طالبانو مشرانو ته ورسوم دغه د پاسپورټونو پروسه بالکل په ټپه باندې ولاړه ده. خلک ډېر تبه او بربادي د فقر سره مخ دي. تاسو مهرباني وکړئ دغه پاسپورټونه جوړ کړئ. موږ نه پاچاهي غواړو نه مو پاچاهي دي. تاسو ته مبارک وي، خاوره دې هم تاسو ته مبارک وي. او چې موږ ټول عمر پردي ملکونه جوړ کړي دي، سعودي او ټوله دنیا د افغانانو جوړه کړه، اوس بیا هم جوړه کړو. همالته به لاړ شو خپلو اولادونو ته به یو مړی حلال رزق وګټو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.